سلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سپېتا سیازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د دې خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځنګړې سوي. خو یو راپور هم لرو. په راپور نیکاوري چې که طالبان د سولې خبرو ته حاضر نسي، د څلور اړخیزې کمیټې غړي هیوادونه به د طالبانو په وړاندې د عملیاتو مشري پر غاړه واخلي. دا خبرې چا کړې دي په همدې خبرونه کې درته وایو، خو تر هغه مخکې خبري سرویس لرو. د استرالیا حکومت هڅه کوي په افغانستان کې خپله یوه برمته سوې خیریه کارکوونکي عمومي. د کورنیو چارو وزارت وایي د سختریزو وسلوالو دوه مشران یې د ښځو په کالیو کې نیولي دي. په ایران کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو په دویم پړاو کې خپله رایه کاروي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولیا بیشوپ وایي ډیپلوماتان هڅه کوي په افغانستان کې برمته سوې استرالیایي مرستندویه عمومي. کیری ویلسن د پنجشنبې په ورځ په ننګرهار ولایت کې د نامعلوم وسلوالو لخوا وتښتول سوه. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر وویل تجربه کاره ډیپلوماتان سته چې له دغه ډول شرایطو سره مقابله کولی سي. په دې پاین حال کې وویل چې هغې البته ویلی دی چې د استرالیا د حکومت پالیسی دا ده چې د برمته سویو کسانو د خلاصون لپاره تښتونکو ته پیسې نه ورکوي. چارواکي وایي د هرات د استناف څارنوالۍ د رئیس د وژنې په تړاو تحقیقات پیل سوي دي. سمیالدین رهین پرون ماپښین د هرات د پنځمې ناحیې په مربوطاتو کې د وسلوالو په برید کې ووژل سو. د دې قضیې د څېړنې لپاره د جمهوري ریاست او لوی څارنوالۍ لخوا دوه هیئتونه ګمارل سوي دي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. دی وایي موږ هیله من یو په دغو هڅو او د هیواد د عدلي، قضایي، کشفي او استخباراتي ارګانونو د مسلکي کادرونو په مرسته وتوانیږو د دغه قتل عاملان ونیسو. سمیع الدین رهین له یو کال راهیسې د هرات د استناف څارنوالۍ د رئیس په توګه دنده ترسره کوله. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په بغلان کې د سختریزو وسلوالو دوه مشران نیول سوي دي. د دغه وزارت په پرونۍ خپره سوې اعلامیه کې ویل سوي چې د تروریستانو دغه دوه مشران چې د ښځو جامې په تن وي او په یوه کور کې پټ سوي وه د دوشنبې په ورځ نیول سوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه دوه کسان د مجید اخوندزاده د تروریستي ډلې مربوط دي چې د بغلان ولایت په وروستیو ناامنیو کې لاس درلود. ویل سوي چې دغه کسان د کورنیو چارو وزارت د استخباراتو د عمومي ریاست په هڅو نیول سوي دي. تاسی ازادي راډیو ته غوږ یاست. په ایران کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو په دویم پړاو کې خپله رایه کاروي. دغه انتخابات به د پارلمان د تشکیل مسله حل کړي. تر اوسه یوه ګوند هم پکې اکثریت نه دی خپل کړی. په ایران کې نږدې 10 میلیونه کسان د رایې ورکولو پر شرایطو برابر دي. د دغو انتخاباتو لومړني نتایج نن ماښام اعلانېږي. د انتخاباتو په دغه دویم پړاو کې د ایران د پارلمان یا مجلس د 290 څوکیو له جملې 88 سیټونو ته غړي انتخابېږي. د دغو انتخاباتو په اول پړاو کې چې د فبروري میاشتې پر 26 وسول، د ولسمشر حسن روحاني منځلارو متحدانو زیاتې رایې وګټلې خو اکثریت یې خپل نه کړ. ملګرو ملتونو پرون د اوکراین په ختیځ کې د شخړې له کبله د وژل سوو کسانو شمیر 1,303 تنه وباله. تر مارچ میاشتې پورې دغه شمیر یوازې 1,106 و. د سیاسي چارو لپاره د ملګرو ملتونو مرستیال سرمنشي تای بروک زیری هاون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل د اوکراین په ختیځ کې د مرګ ژوبلې ارقام 10,079 ته رسېدلی دی چې په دې شمیر کې 1,303 تنه وژل سوي او 1,309 ټپیان سوي دي. ده وویل چې د اوکراین په ختیځ کې دونیتسک ته نږدې وروستۍ پیښه وړ مبرز وسوه چې د توغندي په یوه حمله کې لږ تر لږه 4 ملکیان ووژل سول او 8 نور ژوبل سول. زیری هاون وویل په وروستیو اونیو کې د جګړې شدت دومره زیات سوی چې د 2014 میلادي کال له اګست راهیسې یې ساری نه درلود. هغه وخت هم جګړې سختې سوې وې. ده د جنګ له ټولو اړخونو غوښتنه وکړه چې اوربند مراعت کړي. عراقي چارواکو په بغداد کې د الجزیرې تلویزیون دفتر تړلی دی. دوی دغه تلویزیوني شبکه چې مرکز یې په قطر کې دی د تاوتریخوالي او تفرقې په پارولو تورنه کړې ده. د عراق د ارتباطاتو او رسنیو کمیسیون دغه تلویزیون ته خط استولی او په هغه کې یادونه کړې چې د مارچ میاشتې د 24 نیټې د پریکړې له مخې په بغداد کې د دغه ټلویزیون لایسنس فسخ کیږي او د یو کال لپاره دغه دفتر تړل کیږي. خو د الجزیره ټلویزیون پرون دا رد کړی چې د مسلکي خپرونو یا پوشش له اصولو د سرغړونه کړې وي. دغه ټلویزیون وایي د عراق د حکومت دغه فیصله د حکومت د هغې ژمنې سره په ټکر کې ده چې د بیان د ازادۍ د تضمین لپاره یې کړې وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکوي چې په ناټو تړون کې د غړیتوب په اړه د سویډن د هر ډول پریکړې درناوی کوي، خو مسکو به خپلو پولو ته نږدې د هر ډول پوځي خوځښت ځواب ورکړي. سرګی لاوروف پرون له یوې سویډني ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي، که سویډن په ناټو کې د شاملېدو فیصله کړې نو موږ باید داسې فکر ونه کړو چې ګواکې پر روسیې د برید فیصله کړې ده. نوموړي ویلي، که څه هم سویډن پر روسیې د اروپا له بندیزونو ملاتړ کوي، خو روسیه متقابله پرونکي ګامونه وانخلي. او شمالي کوریا نن یو امریکایي د جاسوسۍ او ورانکاري په تور په شاقه پلسکلن شاقه بند محکوم کړ. کینګ دنګ چول په اکتوبر میاشت کې په راسون ښار کې نیول سوی و. دا په 2018 میلادي کال کې دویم امریکایي دی چې شمالي کوریا یې بندي کوي. په مارچ میاشت کې چې کله دی په پیونګ یونګ کې د دولتي رسنیو مخې ته حاضر کړی سو وویل چې د جنوبي کوریا له استخباراتي چارواکو سره یې همکاري کوله. تاسې له ازادي راډیو نه خبرونه واورېدل. د ازادي راډیوي مجله د دې خبرونې پاتې برخه جوړوي، خو تر هغه مخکې یو راپور لرو. د راپور کې اوري چې که طالبان د سولې خبرو ته حاضر نه سي، د څلور اخیزې کمیټې غړي هیوادونه به د طالبانو په وړاندې د عملیاتو مسؤلیت پر غاړه واخلي. دا خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرسل حکمت خلیل کرزي له ټایمز آف انډیا ورځپاڼې سره د خبرو پر مهال کړي دي. تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د کابل له خونړۍ حملې وروسته چې تر 300 زیات کسان پکښ ټپیان شول او تر 80 کسانو زیات پکښ ووژل شول، د افغان حکومت د طالبانو او داعش په شمول د ټولو وسلوالو ډلو پر وړاندې د نظامي عملیاتو پریکړه د پام وړ اقدام بلل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزي له ټایمز آف انډیا ورځپاڼې سره په مرکه کې پاکستان ته په اشاره ویلي، که تاسو موږ ته وایاست چې طالبان د سولې مذاکراتو ته نسي راوستلی، سمه ده، پر طالبانو به ستاسو نفوذ کم سوی وي، خو تاسو د دې وړتیا لرئ چې په خپل کور کې دننه د هغوی پر وړاندې اقدامات وکړئ، د هغو پټنځایونو مخه ونیسئ چې تاسو جوړ کړي، له موږ سره د یو خپلواک هیواد په توګه چلند وکړئ، او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په خپله د یو مسؤول هیواد په توګه عمل وکړئ. د هندوستان د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سوبرامنیم جیشنکر سره د لیدو پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزي له هندوستانه د اوسنۍ جګړې لپاره د حمله کوونکو هلیکوپټر غوښتنه وکړه. له هغه وروسته چې د اپریل په 19 په کابل کې خونړۍ حمله وسوه، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له پاکستانه وغوښتل چې د طالبانو پر وړاندې نظامي عملیات وکړي. په همدې حال کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز ازادي راډیو ته د افغان ولسمشر د څرګندونو په غبرګون کې وویل چې له طالبانو سره به په راتلونکو څو اونیو کې مذاکرات وسي، او په دې اړه پاکستان خپلې هڅې کوي، خو د زیاته کړه چې د افغان طالبانو پر وړاندې نظامي عملیات به د څلور اړخیزه غونډې د ټولو غړیو په سلا مشوره کېږي. ده ویلي،
مونږ باید لومړی هغوی د خبرو میز ته کینوو او ټولو ته د خبرو چانس ورکړو، وروسته د هغوی په وړاندې چې خبرې نه کوي اقدام کولای سو. د هغوی په وړاندې که هر اقدام کیږي باید په څلور اړخیزه کمیټه کې له سلا مشورو وروسته پریکړه وشي. دا یوازې د پاکستان مسؤلیت نه دی، بلکې څلور اړخیزه کمیټه چې د همدې هدف لپاره جوړه شوې، هر فیصله چې کوي باید په ګډه وکړي او هغه په ګډه هم عملي شي.
خو ښاغلی حکمت خلیل کرزي ټایمز آف انډیا ته ویلي چې د همکاریو په څلور اړخیزه غونډه کې ویل سوي وو چې طالبان باید مذاکراتو ته حاضر کړای سي، خو که موږ طالبان د سولې میز ته حاضر نه کړل، څلور واړه هیوادونه مسؤلیت لري چې د دوی پر وړاندې نظامي اقدامات وکړي. افغانستان ټول لوري اوس د دې ژمنې دوهمې برخې ته متوجه کوي. ښاغلی کرزي د ټایمز آف انډیا ورځپاڼې ته ویلي چې د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار سرتاج عزیز په دې وروستیو کې واشنګټن ته تللی وو، او د ټولې نړۍ مخې ته یې وویل چې طالبان د دوی په هیواد کې اوسي. هغوی په پاکستان کې روغتیایي اسانتیاوې ترلاسه کوي، هغوی ملاتړ ترلاسه کوي، او د هغوی لوجستیکي تاسیسات او هر څه یې په پاکستان کې دي. اوس افغانستان له پاکستانه غواړي چې دغه تاسیسات له منځه یوسي، او دوی باید اقدام وکړي. افغانستان او پاکستان ته د امریکا ځانګړي استاذ ریچارډ اولسن د امریکا د استاذو د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې په غونډه کې ویلي چې امریکا د پاکستان پر حکومت فشار راوستلی چې د تروریستانو ترمنځ د توپیر نه کول ژمنه دي عملي کړي. د ده په وینا په سیمه کې باید د تروریستانو لپاره خوندي ځایونه نه وي. همداراز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم تیره اونۍ وویل چې د پاکستان لوړپوړو چارواکو ته بیا بیا د هغوی د زغم په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړې چې د افغان طالبانو او حقاني شبکې لپاره یې لري چې د پاکستان له خاورې عملیات کوي.
د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې ګڼ ماشومان د قانونو په سپړلو بوخت دي. د نهرین ولسوال وایي چې د دې ولسوالۍ په قانونو کې تر 30 کلن کم عمر ماشومان هم درانه کارونه کوي، خو په کابل کې چارواکي وایي چې د موضوع د څېړلو لپاره یې سیمې ته یو هیات لیږلی دی. 15 کلن خان محمد د بې وزلۍ له کبله مجبوره سوی د ښوونځي پر ځای د ډبرو د سکرو د کان په سپړلو کې برخه واخلي. خان محمد د نهرین ولسوالۍ په یوه کان کې 200 متره ژور سخت کار کوي او وایي ورځنی عاید یې د ورځې 800 افغانۍ دی. د ازادي راډیو خبریال د ده د کار په اړه ورڅخه پوښتنې وکړې. د خان محمد په څیر په لسګونو نور ماشومان هم د نهرین د ډبرو سکرو په قانون کې شاقه کارونه کوي. ځینې ماشومان له خپلو کورنیو لرې په ساعتونو ساعتونو په دغو قانونو کې په کار بوخت دي، لکه دغه ماشوم. سید عبیر بل کان کیندونکی دی چې وایي له مجبوري په کان کې کار کوي. هیڅ کار نسته، که ایران یا ترکیه ته ولاړ سم ډوبېږم، ځکه نو مجبور سوی یم چې دلته کار وکړم. سید عبیر بختور دی چې د کار ترڅنګ درس هم وایي. خدای نیمه شپه د کار لپاره کان ته ځي او سهار وختي ښوونځي ته، خو د شپې لخوا کار له خطره خالي نه دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي له دغو کارګرو ماشومانو د ناوړه جنسي استفادې خطر هم سته. د دغه کمیسیون اجرایه رئیس محمد موسی محمودی دا خبره ازادي راډیو ته وکړه.
در موادین وقتی که نظارت درست وجود نداره،
کله چې په قانون کې سم څارنه نه وي، شای له ماشومانو ناوړه جنسي استفاده وسی چې د ماشومانو د شخصیت پر وده ناوړه اغیز کوي او زیان لري. کله چې موږ د بچبازی د منفوري پدیدې په باب په ملي کچه څېړنه وکړه، په زیات مواردو کې نیستمن ماشومان د تاوتریخوالي له خطر سره مخامخ وو. په ځینو مواردو کې له دوی جنسي سوء استفاده هم سوې ده.
خود نهرین ولسوال فضل الدین مرادی وایي هاشمی ګروپ د دې ولسوالۍ د قانونو د سنبالولو او راسپړلو مسؤلیت لري. د قانونو او پټرولیم وزارت د 3 کاله مخکې اعلامیې له مخې د دغه وزارت او هاشمی ګروپ د شرکت ترمنځ د 10 کلونو لپاره د نهرین ولسوالۍ د قانونو د سپړلو تړون لاسلیک سوی دی. په همدې حال کې په نهرین کې د هاشمی ګروپ د شرکت یوه مسؤول محمد امان ویل دوی په معیاري بڼه قانون سپړي.
دا د شیندرې 3 نمبر سمڅه یا صف دی چې تازه کیندل شوی دی. له 130 تر 190 مترو پورې طول لري. په شاو معیاري ډول ټینګ شوی دی. د هوا لپاره پکه لري. د خوندیتوب وسایل لکه د حرارت سنجولو آله او نور شیان هم لري. 3-4 انجینران دا کارونه پر مخ بیایي.
د کار د قانون د 14 مادې له مخې تر 30 کلونو کم عمر ماشومان له کار څخه منع سوي دي. په هغو عکسونو کې چې د ازادي راډیو خبریال له بغلان ولایت څخه رالیږلي، د شیندرې په کان کې د نورو ماشومانو تر څنګ 15 کلن خان محمد هم په کار بوخت دی. خو د هاشمی ګروپ د شرکت مسؤول محمد امان وایي د دوی په اړوندو قانونو کې کم عمره ماشومان کار نه کوي.
له 10 تر 20 پورې کسان دلته کار کوي. یو تن له 18 تر 23 کلونو پورې عمر لري. دلته کم عمره ماشومان کار نه کوي.
هو د نهرین ولسوال فضل الدین مرادی تایید کړی چې د دې ولسوالۍ په قانونو کې د افغانستان د کار له قانون څخه سرغړونه سوې ده.
دوی د هغه کلي ماشومان دي او د کان په شاوخوا کې ژوند کوي. دوی د 15 او 14 کلونو ترمنځ عمرونه لري. دوی تر دې کشران نه دي. د قانونو په سپړلو کې له دغو ماشومانو استفاده قانوني نه ده، خو دغه ماشومان د اقتصادي ستونزو له کبله قانون سپړي. هڅه کوو د پروژو په مرسته خلکو ته د کار زمینه برابره کړو چې د دغو ماشومانو د درانه کار مخه ونیول سي.
له قانونو په غیر مسلکي ډول ګټه اخیستنه بله ستونزه ګڼل کیږي چې د کان کیندونکو ژوند په خطر کې اچولی سي. د سیمې یوه ارباب ازادي راډیو ته وویل چې په تېرو وختونو کې د نهرین ولسوالۍ په کانونو کې د ماشومانو په ګډون د کارکوونکو تلفات زیات وه، خو د هاشمي ګروپ د شرکت استازی محمد امان ډاډمن دی چې د دوی په اړوندو کانونو کې د کار پرمختللي وسایل کارول کیږي. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت په کانونو کې د ماشومانو د کار مخنیوی خپل اساسي دنده ګڼي، خو دغه وزارت ظاهرا په نهرین ولسوالۍ کې د کم عمره ماشومانو په کار خبر نه دی. د دغه وزارت ویان محیدین نوري مپوښتلی.
د قانونو او پټرولیم وزارت هیئت او کاري ډله د دې قضیې د څېړلو لپاره سیمې ته لیږل شوې ده. که چیرې ثابته شي چې د نهرین ولسوالۍ د قانونو په سپړلو کې له ماشومانو ګټه اخیستل کیږي، طبیعي ده چې د افغانستان د قوانینو په چوکاټ کې دا قضیه د قانون نافذونکو نهادونو ته سپارو او تمه لرو چې ستاسو له رپورټ نه د دې قضیې په بررسي کې ښه استفاده وکړو.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت په پام کې لري په دې اړه څېړنه وکړي. د دغه وزارت معین واصل نور محمد ازادي راډیو ته وویل چې دوی جدیت شي.
زه دا موضوع ډیر ژر څېړم او د بغلان ولایت د کارو ټولنیزو چارو رئیس دنده لري چې ژر لاړ شي او دغه قانونه له نږدې وګوري او څېړنه وکوي، وروسته موږ ته راپور راکړي. وروسته د قانونو او پټرولیم وزارت له چارواکو سره په تماس کې کیږو چې هغه کم عمره ماشومان چې په قانونو کې کارونه کوي بیرته د هغوی له کورنیو سره یو ځای شي او مسؤلان د هغوی پر ځای مشران وګماري.
شغلی محمد په دې باور دی چې یوازنۍ ستونزه په افغانستان کې د قانون نه عملي کېدل دي. که څه هم افغان چارواکي ډاډ ښیي چې په ماشومانو د درنو کارونو مخه نیسي، خو څرګنده نه ده چې د 15 کلن خان محمد په څیر د نورو ماشومانو برخلیک به څه کیږي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې له شاعر او لیکوال حساب آرام سره مرکه اوري.
پانوس ادبی بهیر کې موږ سره هنرمندان او قصه لیکون کې دوستان هم شامل دي.
د کابل ګل فروشان راته وایي چې کوم ګلانې ښه بازار لري.
قیمتي هغه ده ګنګی پام، قیمتي ګل می ده پنجه شیرو ګنګی پام.
د سمون کلتوري ټولنې د غزل شپې شاعرانه بانډار، لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو. په سر کې صفی الله ستانکزی د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
شپږو تنو شاعرانو او لیکوالو ته د زری کړکی د اکاډمۍ لخوا جایزې ورکړل شوې. تیر شنبه په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت په کتاب ښار کې د زری کړکی اکاډمۍ لخوا د شاعرانو، لیکوالو او فرهنګیانو په ګډون جوړه شوې وه، په پیل کې د زری کړکی اکاډمۍ مؤسس استاد نجیب الله منلی خبرې وکړې او ویې ویل چې د زری کړکی اکاډمۍ له 50 کلونو راهیسې د هغو شاعرانو او لیکوالو آثارو ته چې د اکاډمۍ د غړو لخوا غوره کیږي جایزې ورکوي، او سږکال هم د پښتو او دري ژبو شپږو شاعرانو او لیکوالو ته جایزې په پام کې دي. وروسته د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني خبرې وکړې او په دې برخه کې د زری کړکی د اکاډمۍ نوښت او هڅې وستایلې او څرګنده کړې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له اکاډمۍ سره د خپلو امکاناتو په حدودو کې مرستو ته تیار دی. ښاغلي جهاني د ځینو کتابونو د چاپ په اړه وویل د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې بریالی شوی چې په دې وروستیو وختو کې 14 عنوانه کتابونه چاپ کړي. دغه راز 2.5 میلیون افغانۍ د کتابونو چاپولو او برابرولو ته بیلې کړي دي. همداراز هڅه کوو چې کتاب پلورونکو ته یو مناسب ځای مشخص کړو. د غونډې په پای کې شپږو تنو لیکوالو او شاعرانو ته چې آثار یې د جایزې وړ پیژندل شوي وو د مسؤلینو لخوا جایزې ورکړل شوې. په روانه خپرونه کې د غونډې لنډ رپورټ هم اوریدلی شئ. په په اوسلو کې د افغان مجسمه جوړونکي راهرو عمرزاد د برونزو یو مجسمه د نارویجی شاعر بیرنسترن بیرنسن د تلین په مناسبت د اوسلو په مرکزی برخه کې ننداری ته وړاندې شوه. د اس دغه مجسمه د دغه نارویجی شاعر د یو شعر وروستی سندرې سمبول دی. د دغه شعر بل سمبول پړانګ دی چې مجسمه یې لاله وړاندې د اوسلو په ښار کې لګول شوې ده. د پړانګ د دې مجسمې او شعر له امله د اوسلو ښار د پړانګ ښار هم بلل شوی. بیرنسن د وروستۍ سندره شعر په 1800 میلادي کال کې ویلی دی. د ښاغلي عمرزاد د جوړې کړې مجسمې د پرانیستې په مراسمو کې د نارویجي لیکوالو او هنرمندانو تر څنګ په اوسلو کې د افغانستان سفیرې شکرې بارکزی او یو شمېر اوسلو میشتو افغانانو هم ګډون کړی و. اټکل کېږي چې په راتلونکي کې به په یو وخت کې په کابل او اوسلو کې د برونزو دغه ډول مجسمې نندارې ته وړاندې شي. په دغه کار سره به نه یوازې د ناروی د 13مې پیړۍ د دغه شاعر د سولې پیغام ولېږدول شي، بلکې د اوسلو او کابل ترمنځ به د کلتوري تړاو زمینه هم برابره کړي.
تیره شنبه د اپریل د میاشتې درویشتمه چې د کتاب له نړیوالې ورځې سره برابره وه، په افغانستان کې د زری کړکۍ اکاډمي دا ورځ ولمانځله. د زری کړکۍ اکاډمي له تیرو 15 کلونو راهیسې هر کال په همدې نیټه یو شمیر لیکوالو او شاعرانو ته جایزې هم ورکوي چې سږ کال هم شپږو تنو دا جایزې وګټلې. نورال زموږ همکار نورګل شفق راکوي.
د ساور څلورمه د اپریل د میاشتې درویشتمه د کتاب له نړیوالې ورځې سره مطابقه وه. دا ورځ هر کال د دنیا په مختلفو هیوادونو کې نمانځل کیږي. په افغانستان کې له تیرو 15 کلونو راهیسې په همدې ورځ د زری کړکۍ اکاډمي د کتابونو نندارتون جوړوي او تر څنګ یې له شپږو تر اتو تنو هغو لیکوالو او شاعرانو ته چې په تیر کال کې کتابونه چاپ شوي وي جایزه ورکوي. کتابونه ځینو معیارونو ته په پام سره د اکاډمي د غړو لخوا جوایزو ته کاندیدیږي. د بیلګې په ډول چاپ شوی اثر باید په افغانستان کې د ملي یووالي له روحیې او د ډیموکراسۍ له ارزښتونو سره برابر وي. د منځپانګې له اړخه باید د افغانستان پر ادبیاتو یوه د پام وړ اضافه وبلل شي. همداراز د افغانستان د ژبو د معیاري کیدلو او له نویو نړیوالو ادبي پرمختګونو سره د افغان ادبیاتو د همګامۍ هڅه پکې شوې وي. استاد نجیب الله منلی چې دا طرحه یې وړاندې او تر ننه پاللې. د سګنیو جوایزو او د اکاډمي د نویو پلانونو په باره کې وایي.
زری کړکۍ جایزه 15 کاله مخکې پیل شوې ده او دای 15 موارد چې موږ د جایزه ورکړله. هر کال 4-5 یا 6 کسو ته جایزه ورکړل شوې. سکل مونږ جایزه 6 کسو ته ورکړله چې درې په دری کې دي او درې په پښتو کې دي. په دری کې مصطفی هزاره یو ډېر ښکلی د شعر مجموعه چاپ کړې د پولیس سرخ په نامه، یاسین نگاه هم د شعر مجموعه خپره کړې ده او ادهم کاوه هم یو د شعري ټولګه لري. په پښتو کې آریا حافظ یو شعري ټولګه خپره کړې ده او زه شیبو ته شاعري کوم. او طاهر زلاند د ادبي نقد یو ډېر ښکلی کتاب خپور کړی دی او سید شاسود هم یو نوی کتاب لري. په دې خاطر د درې کسانو ته په پښتو کې جایزه ورکړل شوه. د جایزو ورکړه باید بنسټیزه کړو. تر اوسه پورې دغه فعالیتونه د څو کسو پورې محدود دي او همیشه د تخنیکي ستونزو سره مخامخ یو. د جایزو لپاره د مادي امکاناتو پیدا کول هر کال یو ستونزه وي، نو په دې برخه کې کار ته ضرورت لرو. خو هغه کسان چې جایزې ورکوي د جایزې تشخیصونکي کسان یا د اکاډمي غړي اوس فکر کوم چې تر ډېره حده مشخص شوي دي. هر څوک په خپل ځای کې کار کوي او په راتلونکو کې فکر کوم چې که وکړی شو د سیمې په هیوادونو کې چې زموږ فرهنګ ته کار کوي، لکه ایران کې، تاجکستان کې، پاکستان کې، هندوستان کې یا په نورو هیوادونو کې، د هغوی یو شمېر مخور لیکوال، مخاور ادیبان، فرهنګیان که مونږه مننه وکړو، دا به هم زموږ د فرهنګ د ودې لپاره یو مهم قدم وي.
د نصر په برخه کې د سکل جایزه د طاهر ځلان کتاب وګټله. دا چې دا کتاب د څه په باره کې لیکل شوی او څنګه انتخاب شوی ښاغلی ځلان وایي.
ادب او تجربه زما د پښتو تازه چاپ شوی کتاب دی چې د نقد په برخه کې دی. په 2014 لومړی میاشت کې چاپ شو. لتیرو نږدې و کالونه ما په دې موضوعاتو باندې کار کوو، یعنی هغه پښتنې، هغه سوالونه چې د ادبیاتو په برخه کې او د فرهنګ په برخه کې زما په ذهن کې وو، دا هغې دپاره د جواب موندلو او د یو ځواب د پیدا کولو دپاره ما چې څومره کوشش وکړ، د مطالعې، د فکر، د تجربې د لارې کړنه په نتیجه کې ځنې خبرې ما ترلاسه کړلې او هغه مې راټول کړلې په دې کتاب کې مې چاپ کړلې. من ټول عمر اوریدلی دی چې شاعر د ټولنې سترګه ده. دا خبره مونږ بیخي د پامه غورځولې چې شاعر خپله څه شی دی، هنرمند خپله څه ویل غواړي، او په یو تخلیق کې، په یو شاپاره کې، په یو پنځونه کې خپله د یو لیکوال، د یو تخلیق کوونکي رول څه دی. بنیادی مسله همدا ده، یعنی نقطه د تمرکز دا ده. بیا مثلا لفظ څنګه تخلیقیږي، په لفظ کې د یو فرد څه رول لري، تخلیق څنګه کیږي، همدا ډول دغه تجربه څنګه شریکیږي، قضاوتونه او ذوقونه څنګه لوړیږي، څنګه رامنځته کیږي، او په ادبیاتو کې څه رول لري، دغه مسایل چې بیا د دغه کومه مرکزی نقطه چې یاد کړه دغه څخه جوړ دي. ټول 133 صفحې دي، تقریبا د 1400 شا کې عنوانونه دي په دې کې. د زری کړکی د جایزې پاړه باندې باید وایم هغه خپل معیارونه لري، دا غي معیارونه په اساس باندې دا کتاب انتخاب کړی دی.
د چلم په باره کې یو روایت دا دی چې د هند د مغولو له دربار را رواج شوی. هغه وخت د مغولو یو طبیب د دې په خاطر چې د تنباکو لوګی سوړ او ګویا دودې تصفیه شي، د تنباکو له لوګي سره یې دا چل وکړ چې لوګی به د اوبولې و ډک لوښی تیراوه. په دې باور وو چې په دې ترتیب سره به د لوګیو اغیز په سږو باندې کم وي. له هغه وروسته د چلمونو مختلف شکلونه رواج شول او چلمونه افغانستان ته هم راوړل شول. په افغانستان کې اکثرا خلک په چلم کې تنباکو څکوي. چلم په ښارونو کې ډیر عام نه دی، د ښارونو په پرتله په کلیو کې خلک ډیر چلم څکوي، خو نن سبا په ښارونو کې چلم ته ورته بله وسیله عامه شوې چې خلک یې قیلون بولي. تفاوت یې له چلم سره دا دی چې د چلم یوه برخه له کړکیو یا نه یې روغوي چې د دغو کړکیو په وسیله لوګی کش کیږي، خو د قیلون کړکۍ نشته، اوږد پایپ لري. ډیری ځوانان په دې باور دي چې قیلون تاوان نه لري، ځکه په قیلون کې د تنباکو په ځای نور څه څکول کیږي. د قیلون د نشې په باره کې زموږ همکار صادق رښتینی له کندهار رپورټ راستولی و به ورو چې خلک څه پکې دودوي، ډاکټران څه نظر لري، او د مخنیوي لپاره یې څه هڅې شوي دي.
د قیلون له زیانونو ناخبره ځوانان هر ورځ سلګونه افغانۍ د خپلې روغتیا په زیان سوځي. د قیلون څکوونکي چې اکثره برخه یې تنکي ځوانان دي، هره ورځ رستورانتونو ته ځي او رنګارنګ د میوې چلمونه څکوي. ځوانان د قیلون په نشه د لیونۍ مینې تر حده معتاد شوي چې په ورځ کې حتما یو ځلې دا نشه کوي. اکثره ځوانانو خو بیخي په شخصي ډول یاد چلمونه رانیولي او په میله ځایونو کې یې بې درېغه څکوي. زړګی هغه تنکی ځوان دی چې هره ورځ د ملګرو سره رستورانت ته ورځي او قیلون څکوي. زړګی چې د قیلون له روغتیایي زیانونو څخه ناخبره دی وایي چې د ده په فکر دا نشه کوم خاص زیان نه لري.
د رستورانت راغلی و، دلته د میوو چلم څکوي، د نعنا و یخي ولام څکوي. بس د ورځې په جریان کې داسې مازګر مال ماښام مال بېکاره سو، د خپلو ملګرو سره د دې د رستورانت ته راځو چلم څکو. داسې خاص تاوان خو نه لري، دا خو د میوې چلم دي، د میوې څه جوړېږي، ګرده میوه ده نو تاوان نه لري دونه.
بلال احمد په یو رستورانت کې کار کوي او مشتریانو ته قیلون ور جوړوي. نوموړی وایي د دوی رستورانت ته هر ورځ د 200 په شاوخوا کې ځوانان ورځي او کیلون څکوي.
موږ دلته رستورانت دی، په رستورانت کې بس یوه برخه موږ ساخه سده چې دا د میوې چلمان خلکو ته جوړو. د ورځې په جریان کې خو دا تکنداري د مرمیژ نه، خو بیا هم د یو نیم سلوسو تقریبا در 200 نفرو پورې ځان رسوي. دا خلک خو د ورځې ګرده په کارو اخته یې او مزګري د دوی بیکاري ده. داس د مزګر د منځه څخه د وروسته بیا در ماښام تر ناوخته پورې بس د لیزبانه مځي بله دغه چلمان څکوي. بیا یو چلم په یو نیم سل افغانۍ باندې جوړو.
روغتیا پالان وایي د کیلون په اوبو کې د لوګي د تیرېدو زیان تر هغه ډیر زیات دی چې خلک یې په اړه ناسم فکر کوي. په ترسره سوو څېړنو کې ثابته شوې چې د ډک کیلون څکول د 200 سګریټ سره برابر دی چې لوګي یا دودې د انسان بدن ته له وژونکي یورانیم سره یو ځای ننوځي. د کندهار د عامې روغتیا سرپرست احمد الله فیضي وایي چې کیلون تر نورو نشو زیات تاواني او ضرر رسوونکی دی. نوموړي پر ځوانانو غږ کوي چې له هر ډول نشو څخه لاس واخلي.
نشه د انسان هیڅ سیستم روغ نه ساتي، د پوستو څخه نیولې تر هضمي سیستم پورې، تر تنفسي سیستم پورې، تر دماغي سیستم پورې، حتی تر قلبي او تر دې سیستم. په ټولیزه توګه ویلای سو چې نشه ای تو که هیت سیستم روغ نپریشتی دا ایچ حاغه تر آغه پر دا آجی چلمو لادیر خطرناک دی او کم نگی یعنی که سوکی وید دیت مرز یو پل پرتوائی چه آغه دا میوی یو او ساره دا آغه و سرگجیری مگر تنباکو هیچ وقت پل خاصیت دلاس نور کی اوغو نبت تاثیر کی لگه پسی گریت کی چکی
دا محل په کندهار کې سلګونه غټ او کوچني رستورانتونه موجود دي چې ځوانان پکښې په عامه کېلونځ کوي. تر اوسه دولت په رستورانتونو کې د کېلون پر څکولو بندیز نه دی لګولی. د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې چارواکي وایي چې کېلون د سګریټو او نسوارو په څیر ساده نشه ده. د کندهار د امنیې قمندانۍ د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې مدیر محمد ولي غوسي وایي تر اوسه په قانون کې د دغو کوچنیو نشو پر استعمال بندیز نه دی لګېدلی.
موږ پر هغه څه باندې کار کوو چې قانون د مواد مخدره ضد د مسکراتو او د مخدره توکو ضد قانون جوړ شوی دی. د هغه په رڼا کې موږ حرکت کوو. په قانون کې د میوې د چلم په هکله کوم څه نشته، پر نسوارو نشته، پر سګریټو نشته. نه، موږ وړاندیز یا پیشنهاد موږ نه دي کړی. د مخدره توکو کې شامل نه دي دغه چلم چې دوی څکي، دا مخدره توکي نه دي.
د روغتیا وزارت چارواکو په وینا په هیواد کې له یو میلیون څخه زیات خلک په نشو روږدي چې په دې کې د نارینه وو تر څنګ د ښځو او ماشومانو کچه هم مخ په لوړېدو ده. د یوې ترسره شوې څېړنې په اساس دا مهال په کندهار کې 130,000 کسان په نشه یي موادو روږدي چې 10% یې ښځې او کوچنیان دي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
ډیری افغان ګل فروشان وایي چې په دې وروستو کلونو کې د ګل فروشیو بازار تود دی. ګلونه ډیر شوي او د ګل پالنې شوق او ذوق وده کړې ده. نورال یوسف خان زدران را کوي.
ګل فروشي د کابل په ښار کې ډیر قدامت نه لري. ډیری ګل فروشان وایي چې 50 کاله مخکې چا ګل فروشي نه کوله. لومړنیو کسانو شاوخوا 40 کاله پخوا ګلونه بازار ته د خرڅ لپاره راایستلي وو چې په هغه وخت کې همدا وطني ګلان وو، ګلاب او دوه درې ډوله نور ګلان چې په ګلدانیو کې به کرل کېدل. خو نن سبا د کابل په ګل فروشیو کې داسې ګلان هم لاس په لاس کېږي چې 200,000 افغانۍ قیمت لري. ګل فروشان وایي ګل فروشیو هغه وخت ښه وده وکړه چې سوداګرو او محصلانو له نورو هیوادونو افغانستان ته ګلان راوړل. دا بوټي او ګلان خلکو بیا دلته وروزل او ورو ورو ګل فروشي وده وکړه. دوه کاله لمخه په کابل کې د زینتي ګلانو نندارتون هم جوړ شوی وو چې د مختلفو ولایتونو ګل فروشانو خپل ګلان نندارې ته پکې ایښي وو. د کابل ډیری ګل فروشان وایي چې په تیرو 10 کلونو کې تر 500 ډولو ډیر بهرني ګلان ګل فروشیو ته راوړل شوي دي او دې کاروبار ډیره وده کړې ده. کمال دین چې له 40 کلونو رئیس د کابل په ښار کې ګل فروشي کوي، د 40 کلونو مخکې ګل فروشیو په اړه وایي.
تقریبا 40 از پشت سرای عبدالرحمن خان توبایی جرا ما می کس په کار میکنیم.
زه له 40 کلونو را په دې خوا د ګلانو کاروبار کوم. هغه وخت موږ د عبدالرحمن خان د سرای شاته کار کاوو. ټول به و اته کسه وو. د داود خان و خو موږ په ار کې کار کاوو. هلته به مو ګلان وړل. هغه وخت ګلی ګلاب ګلانو، یاسمین ګلانو، جریبان ګلانو، دا زینتي ګلان نه پیدا کېدل. له هغه وروسته بیا ګل فروشي زیاتې سوې. خلکو له ایران، هالند او تاجکستان هیوادونو څخه ګلان راوړل او هغه بیا دلته روزل.
ښاغلی کمال دین وایي ګل فروشي اوس ډیره وده کړې او په وروستیو 10 کلونو کې ډیر نوي ګلان خلکو له بهره راوړي.
مرسلای امریکایی است، پولندی
است. سبا په بازار کې امریکایی مرسل شته. د تاجکستان یو ډول مرسل دی چې ګل هم د پاڼو په چیر زرغون رنګ لري. دا ګل شته. ترکی مختلف ګلان پیدا کیږي. پولندی، هالند، چینایی او هندي ګلان هم لرو. اوس نو د ګلانو شوق ډیر سوی. نن سبا ډیر فروش مرسل ګلان لري. پولندی مرسل لرو، امریکایی او د نورو وطنونو تقریبا 10 مرسل شته چې ښه بازار لري. مختلف نمونه لري: شهناز، خوشی مرسل، صدبرګ مرسل، چهربرګ مرسل.
د کابل په ګل فروشیو کې بهرني ګلان لوړ نرخ لري. دا چې ولې ښاغلی کمال دینی پاړه وایي
تر
افغاني ګلانو خارجي ګلان ګران دي، ځکه تر دې ځایه چې راوړل کېږي محصول کېږي. موږ هغه مصرف په ګل اچوو. زه له 500 افغانیو تر 200,000 افغانیو پورې خارجي ګلان لرم. 200,000 د یو ډول هلندي ګل خیمت دی چې د تویه او شمشاد په نوم یې دلته خلک یادوي. په هر ګل باندې یې له 500 تر 1,000 کلونو پورې کار کېږي. په همدې علت ګران هم دي. په مرسل ګلانو کې مقیمتي ګلان خوشی، ټایګر مرسل لوړ نرخ لري. بازار یې ښه دی چې د هغو بیه 400 او 500 افغانۍ ده. نور مرسل بیا ارزانه دي، له 500 افغانیو تر 2,500 یې خرڅوو. تورزینو د بازار کال دی لسلو افغانۍ نیولې تر لزرو تر شل زرو کله تر پنځو زرو هم سودا کوم.
مگر منتو یک کاراز با ما اینال ما جای گلفروشی یا نداریم.
خو یو خبر باید وکړم چې زموږ گلفروشان ثابت ځای نه لرو. دولت ځمکه نه راکوي، دولت باید موږ ته ځمکه راکړي. اوس که هر څوک راشي موږ ځوروي. پولیس د ښاروالۍ مامورین ټول مو ځغلوي. له دولت څخه مو هیله ده چې موږ ته یو ځای وټاکي چې ټول کال هلته ګلان خرڅ کړو. زرین ګل له شلو کلونو راهیسې د کابل په ښار کې ګلان، ونې او نور زینتي بوټي خرڅوي. د ده خبرې به هم په دې اړه واورو.
ولا ګل فروشي کوم، پشکل فروشي کوم، دغه کې لګیا یم. بس هر قسم چې وایي خارجي ګلان نه لرم او نور دغه د افغانستان ګلان چې څه دي غون لرم، نیالګي وارشي شي سرسبزي شیان لرم، اجور دي، مارپنګ دي، دغه توتو ونې دي، شاتوت دي، ګلان مرساله او تایګار او دغه پتونی او دغه بلاو بیټ غون لرم. که سرسبزي لپاره راوړم غوایي چې د منګه کشور لږ برحاله وګرځي کی سرسبزه وساتل شي.
عبدالرحیم د کابل په ښار کې د ګلانو تخم خرڅوي. دی به راته ووایي چې څو ډوله تخم لري او فروشات یې څنګه دي.
بساب گیلادون است، گیلاس گل است، پتونی، شبوس، هنتری، فلاکس است.
گیلادون، گیلاس گل، پتونی، شبو، هنتری، فلاکس، دست دیر گلان لرم. پلس گون و دوله چه تو خمی کرل کیگی، دا گلان دی یخ مقاومت نلری، جمع هوچیگی، کال تبای بیا کری. معمولا دی کپ میاشت که کرل کیگی، شل راجی روز تا گل کبی. پا دوگو گلانو که شبو گل، زمون خپل وطنی گل دی، هنتری وطنی گل دی. نوری ډیرای خارجی ګلان دی. کابل تنن سبا دی ګلانو ډیر تخم د کودامان له مختلف ولسوالیو او د کابل د چاردیل سیمو څخه راوړل کیږي. زمون کاروبار هم دا دی. مونږ ټولو ولایتونو ته د ګلانو تخم لیږو. د ورځې له دیر څلویښتو زرو افغانیو تر اتیا زرو افغانیو پورې کار کوم.
د ګلونو په اړه به د یو ځوان ګلفروش مرکه هم واورو.
مهرباني نوم دې راته ووایه.
عتیق الله یم، د ګلانو کاروبار کوم.
څو کاله کیږي چې ګلفروشي لرې؟
ډیر وخت کیږي، دوله دیارلس کاله نه هم ډیر کیږي.
دلته به څو رقمه ګلان دی تا په ګلخانه کې؟
یو دېرش رقمه به.
دا نومونه ته راته ووایه څه څه په نوم دي.
دانتری، شبو، ګل نرګس، دسکاولا روز ده، پتونی دی، چپاپار، صدبرگ پتونی دی، انتری ده، گل جریبند خارجی ده، کاغذی ده، پنجه شیر ده، سرب خارجی ده، وطنی سرب ده، لابر ده، آقا فراره او دی، آقا دی، آقا بیرونه دی، دستش، آقا آقا دی مرجان دی، داشان دی، زقوم دی.
ده گلان دیر لکم زیرا بله؟
ډیر مونږ خپل پارم لرو شوکه نه راوړو. دا د شوکه ګلان
په دوه کې څومره وطني ګلان دي څومره خارجي دي؟
وطني ټول وطني دي، کم تم خارجي دي.
دا د موږ د وطن ګلان هم خارج ته صادریږي؟
وو
کوم ګلان مو خلک ډیر وړي؟
ګلان دا پتنی مړي، لکه دا یو نیم شاید د خپل کاغذي مدي دي جال توړي به ښه کېږي. داسې دا زقوم دا شال نګلوګړي.
تا دا قیمتي ګل دلته چې دا کوم ګل ده؟
قیمتي هغه هغه ده ګنګي پام، قیمتي ګل مې ده پنجه شیرو ګنګي پام.
څه دی
لازر دی هغې باید ده.
او دا بل دی چې
پنجه شیر هغه اته زره ده د هغې قیمت.
او نور دا وطني ګلان د قیمته په څو څو
وطني تراته سو وطنی ده.
د ورځې څومره فروشات لري؟
فروشات تقریبا لازره می شل دره پنځه زره.
کوم موسم کې ډیر فروشات دي ګلان؟
موسم د اول پسرلی کې. موسم هیڅ سودا نه کړی د سلاب نه دم.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
فانوس د سویډن او ډنمارک میشتو افغان شاعرانو، لیکوالو او هنرمندانو ټولنه ده چې له څو کلونو راهیسې فعالیت لري. شاعر او لیکوال ښاغلی عیسی بارام د دې ټولنې غړی نن سبا کابل کې دی. زموږ همکار اجمل تورمان د فانوس ادبي ټولنې د فعالیتونو په اړه پوښتلی، د مرکې د اورېدلو بلنه یې درکوم.
ښاغلی بارام، که چیرې د فانوس د ټولنې په اړه معلومات راکوي چې په کومو برخو کې دوی فعالیتونه لري، د څه وخت نه او تر اوسه پورې کوم کارونه ترسره کړي دي؟
محترم تورمال صاحب، اول اجازه راکړئ چې خپل سلامونه او د خپلو دوستانو سلامونه، د فانوس د پتنګانو سلامونه تاسو ته او تاسو د راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. فانوس سویډن، ډنمارک ادبي بهیر تقریبا شپږ کاله یا اووه کاله کېږي چې دا جوړ شوی دی د یو شمېر شاعرانو په ابتکار باندې. خو اوس دغه بهیر چې دی مونږ دی دا د اروپا په سطحه باندې دی او د چک ملګري د جرمني ملګري د بلجیم ملګري ډېر مونږ سره په دې کې شامل دي. او دا یو ابتکار و چې د ډنمارک او سویډن ملګرو وکې په دې کې شاعران دي لیکوالان دي لنډو کیسې لیکونکي دي او هنرمندان هم سره په دې کې شامل دي.
بله تر اوسه پورې کوم فعالیتونه دغه ټولنې یا بنسټ وایو تر اوسه پورې کړي دي په راتلونکي کې څه پام کولای؟
زمونږ فعالیتونه مونږ نوبتي غونډې لرو خپله په دوه میاشتو کې یو ځل خپله د پانوس ملګري سره راټولیږو مشاعرې کوو کره کتنې کوو د راتلونکو غونډې دپاره او یا مثلا دا د مونږ کار دی. او په زمن کې مونږ په اروپا کې چې بعضې ټولنې دي فرهنګي ټولنې او دو مشاعرې جوړې کړي دي فرهنګي محفلونه جوړ کړي په دې کې مونږ ګډون کړي چې تر چک هېواده پورې هم لاړو بلجیم ته لاړو هالنډ ته لاړو او جرمني ته لاړو سویډن ته په څو څو ځلې لاړو. او یوه غونډه چې هغه د پانوس د خوار نیول شوې وه او مونږ د دې جوګه شو چې ومکړلی شو چې د کتاب مخکتنه ونیسو دغه څو مدا مخکې د یو کتاب مخکتنه مونږ کړې وه چې غټه غونډه وه او د اروپا نه په کې ډېرو شاعرانو لیکوالانو ګډون کړی و.
د کوم کتاب مخکتنه کېدی شي راته معلومات راکړي؟
او کتاب مخکتنه خو د ما د کتاب مخکتنه وه بیکاسیار سره لطف کړی و. ما یو مجموعه شعري لومړۍ ټولګه مې دا چاپ شوې وه د هرغه چینه او په دې باندې مخکتنه وکړله چې ډېرو دوستانو په ګډونو کې او په دې کې ما لکه څنګه چې مونږ چې پانوس ادبي بهیر کې مونږ سره هنرمندان او قصه لیکونکي دوستان هم شامل دي په دې کې اوله برخه لومړۍ برخه چې وه مقالې وې، دویمه برخه مونږ ځانګړې کړې وه مشاهدې ته، او درېیمه برخه هنرمندانو چې هغو مثلا د نورو شاعرانو د ما شعرونه د موسیقي په څپو کې دوستانو ته وړاندې کړل.
د هرغه چینه تاسو وویل د نوم جالبه نوم دی، که معلومات راکوي د دې نوم په اړه چې دا څه ډول یو نوم دی؟ هرغه کوم ځای دی چې د هرغه چینې نوم په خپل کتاب باندې ایښی؟
هرغه زما کلی دی، د ما د خاپور ځای دی چېرته چې زه پیدا شوی یم او چېرته چې اول ځل دپاره زه مکتب ته لاړم لومړي ټولګي ته، او د ما د نیکه د ما د پلار او د ما د ترونو د ما وطن دی نو د خوګاڼۍ یوه سیمه ده چې برارغچ په نامه یادیږي، او په دې کې یوه چینه ده او دا ډېره مشهوره چینه ده او ډېر خلک دا د سرې مخې چینې په نامه ته پېژني.
بله ښاغلی بارم، دا مو اورېدلي چې تاسې ښکلي شعرونه لیکئ او دا مو هم اورېدلي چې ښکلی ترنم هم کوئ، که یو ښکلی شعر خپل په خپل ښکلي غږ په ترنم راته ووایئ.
دوار سترګو ترمنځ
چاکړو پکې جوړ د هوسونو کور و نړ دو بیا دزلون کور، چاکړو پکې جوړ د هوسونو کور و نړ دو بیا دزلون کور، خیال زما یوړو و سوچو نوړي، خیال زما یوړو و سوچو نوړي، داس لوټوي مې د خوبونو کور و نړ دو بیا دزلون کور، مول پکانو د هندارو زړه، مول پکانو د هندارو زړه، مات بش د چا د تصویرونو کور و نړ دو بیا د زړونو کور، سور شبنم د وینو نن پلارا پروت، سور شبنم د وینو نن پلارا پروت، برک چاوشته د ګلونو کور و نړ دو بیا د زړونو کور، کاش دا دنیا کور د انسانانو وای، کاش دا دنیا کور د انسانانو وای، نوای د جلا جلا قومونو کور و نړ دو بیا د زړونو کور، ای خا پر راشد بهرام زلتا، ای خا پر راشد بهرام زلتا، ما درت جوړ کړه د شیرونو کور و نړ دو بیا د زړونو کور، چا کړو پکې جوړ د وسونو کور و نړ دو بیا د زړونو کور.
په طبیعت کې که هنري تصرف وشي ممکن ښایسته شي، خو که د بد ذوقي ښکار شي موجود حالت هم پام او توجه نسی جلبولای. فرشته مرسل راغلی، دوه لنډ نکلونه ورسره دی. فکر کوم یو د طبیعت په اړه دی، و به ورو چې دا نکلونه څه راته وایي.
طبیعت کړی طبیعت د زن په ولوی مابات کې دی او بد کار دا و چې د مابات ونی بوټي وپلی د لونو بوټو وخو او ګلونو سر ډیره مینه درلوده امدا واجبه چې د لوی مابات د باغوانی کار دته سپارل شوی وو د لوی مابات څنګه ته یو وړکای مابات و چې په هغه کې د زن طریقې یو ډیر بوډا مرشد ژوند کاوه یو ورځ چې لوی مابات خاص ملمانه را روان وو باغوان دی غوی د راتک په خاطر تر نور ورځو دیونو بوټو په خدمت کې ډیر غرق وو په ګل بوټو لاس وه د بخملی و هو سرونه بیا تیکړل چې منظم شي توې شوی و چې پانی جوړو کړی ټول باغچه په خورا دقت مرتبه او منظمه کړه کله چې باغوان د باغچه په سمبالولو لګیا و دغه واره مابد هغه بوډا مرشد د دواړه مابدونو ترمنځ دیوال باندې ناست و د دننداره یې کوله باغوان چې خپل کار ختم کړ پاس یې وکتل بوډا مرشد ته یې وویل څنګه باغچه خو ښایسته شوه بوډا مرشد ورته وویل هو خو یو څه لا نیمګړی دی ته مې درکوز کړه زه به یې درته سم کړم باغوان تعجب وکړ چې مرشد به څه نیمګړتیا لیدلې وي خو په هر حال په غې کې راواخیسته باغچې ته یې راکوز کړ مرشد د باغچې د منځ ونې ته ودرېده د هغې څانګې راوخوځولې وچې پاڼې یې راتوی کړې او چې وچې پاڼې یې په باغچه کې تیتو پرک ولیدلې باغوان ته یې وویل اوس مې بیرته د دیوال سر ته پورته کړه دغه ځن حکایت راته وایي چې طبیعت په خپل حال بشپړ دی او که انسان د بشپړتیا او ښکلا په خاطر ګوتې پکې وهي ممکن ښکلا او بشپړتیا ته تاوان ورسوي په پاسیني حکایت کې د ځن لوی مرشد د پاڼو په تویولو سره باغوان ته دا ویل غوښتل چې طبیعت په خپل اصلي حالت کې لا ښکلی دی لکه څنګه چې طبیعت په اصلي حالت کې ښه ښکاري دغسې انسان ته هم مناسبه ده چې عادي او نارمل اوسي خیر په تیرو زمانو کې دیو پاچا یو وزیر و چې په هرې پیښې پسې به یې ویل شاید په همدې کې به خیر وي وزیر په پاچا ډیر ګران و که به پاچا په دربار کې و یا به په سفر ووته او یا به د ښکار لپاره ځنګله ته لاړ وزیر به خامخا ورسره و خو څرنګه چې یو خدای په یوه حال وي داسې ورځ راغله چې پاچا وزیر ته په قهر شو کیسه داسې وه چې د مڼې د سپینولو په وخت د پاچا ګوته د چړې په تیرې څوکې غوڅه شوه وزیر ورته وویل شاید په همدې کې به خیر وي پاچا چې له درده په تکلیف و د وزیر په خبره په قهر شو او د هغه د بندي کولو حکم یې وکړ په سبا یې پاچا د ښکار لپاره ځنګله ته لاړ هورې لاره ورکه کړه له نوکرانو بیل پاتې شو اوږد مزل یې وکړ او په یوه داسې قبیله ورپیښ شو چې د قربانۍ د اختر ورځې وه د قبیلې خلکو د هغه په لیدلو چیغې کړې چې دا دی د قربانۍ لپاره مو سړی ومونده پاچا یې ونیوه د خپلې الهې په بت پورې وتاړه او چړې یې پسې راواخیستې چې حلال یې کړي دغه وخت د قبیلې یو مشر چیغه کړه چې ما د دې سړي خو ګوته ژوبله ده دا قرباني خو نه کېږي پاچا وژغورل شو او چې کور ته راغی لومړی کار یې دا و چې وزیر یې له بند راوویسته ورته یې وویل زه اوس پوه شوم چې ستا مطلب څه و د ګوتې په غوڅېدو کې زما په رښتیا خیر و مګر دا راته ووایه چې په بندي کېدلو کې به ستا څه خیر و وزیر ورته وویل قدرمنه ټولواکه که زه بندي نه وای نو ښکار ته به درسره تلم او چې لاره مو ورکه کړې وای دواړه به د هغې قبیلې په اختر ورپېښېدو او څرنګه چې ستا ګوته غوڅه وه نو د قربانۍ سړی به خامخا زه ومه
په روان کال کې نو د ګڼو مشاعرو رپورټونه خپاره کړل خو د پکتیا شاعرانو پسرلنۍ مشاعره نه درلوده تېره اونۍ په پکتیا کې د سمون کلتوري ټولنې د غزل شپې مشاعره ترسره کړې او دې مشاعرې ته د شاوخوا ولایتونو شاعران هم بلل شوي وو زموږ همکار داود تپان دې مشاعرې ته ورغلی رپورټ یې راستولی چې د درویش دوراني په یو بیت پیلېږي
دو خواخوږ کې به یو راځي ضرور درویشه که جانان رانغی و ماته ژړا به راځي شاه سعود وایي
ستا پسپرگو کی کاتو آئی چی مزا ستا پسپرگو کی کاتو آئی چی مزا اس بتا تنسوک سو آئی چی مزا وارو لوی نمیری کی چر تنزی وارو لوی نمیری کی چر تنزی دل تلوی تا وارو آئی چی مزا دیدو بیتون لخوستا راگل شایر رحیم سکندر تا پڑیر درنخ برن ورکو چی دری سر تراشی او خطل غزل را بابروی
مرستای غزل مناسی پیس بکیم پورتا کڑیو چی خدای تا گورا مرا گورا لورا باندی آوری گورا زڑا کینا هم پا زورا لورا باندی آوری گورا ما دی پخپل ذات قسم می زبا حوسی لکاوم دا جگڑا خو بس کڑی نورا لورا باندی آوری گورا ولی پا ما لوکوی چی دا زلب جلاو سم نمی در نکیگی و رورا لورا باندی آوری گورا کلی چی پناشی لک تری خدای کسی کندری یاد کڑی ستا جدائی کرم بی سورا لورا باندی آوری گورا
سکندر سگندیر منو نکو دا دیوی دود را تزل پی زل پی کیگی دا دیوی دود را تزل پی زل پی کیگی لده غم پی کالو کی دیوی بلی کرم اس هم حکمان مسجدی تا بلن ورکو چراش یاو غزل را باری
ستا وجود زما وجود ستا وجود زما وجود زما وجود دے ستا وجود بیا هم فاصله لرو یو لری دا دی با وجود او چرتا چی تیاری وی تر گمی وی او رنا نوی چرتا چی تیاری وی تر گمی وی او رنا نوی حلتا نو حتمی دا ضرورت دے دا رنا وجود او جنگ دے ورور وجن دا وحشت دے پنڑائی کی خپور جنگ دے ورور وجن دا وحشت دے پنڑائی کی خپور خدایا ضرورت سو دا دارنگ دنیا وجود او جنگ دے ورور وجن دا وحشت دے پنڑائی کی خپور خدایا ضرورت سو دا دارنگ دنیا وجود جون بوی که جون و جون ببیا پا جون جون دای کلمه جون بوی که جون و جون ببیا پا جون جون دای کلمه مرک تا غاله ندهی که لا هم دازم آوجود او تبیل تون تا موایا چی چکوی و سخکوی تبیل تون تا موایا چی چکوی و سخکوی تا خوشالی دلی چی شورک در نزم آوجود شور نشو خاموش آشا نشو چی مسکی نشو سمانا چی پروتی پا بیدیا کی دا بیدیا وجود او یا حکملا خدای تلاس دمینی پا نمران دیکڑا یا حکملا خدای تلاس دمینی پا نمران دیکڑا وایا ورطا دوارا وایو پرمی را کردا وجود
حکمل مسزین دیر مننکو پا نسایم پا مستی سندر وایم ننخی دیر دا هستی سندر وایم چی باغی نشم دخپل چم لسرودا چی باغی نشم دخپل چم لسرودا لیونیم لیونی سندر وایم دم شایری پا دیبر خکی لخوست راگلی شایر قدرت الله درمان تا بلن ورکو چراشی غزلن رواب روی
یو غزل وایما چی ذکر نشتا دا یاری نارزی چی ذکر نشتا دا یاری نارزی زم دا محفل پا بے خوبی نارزی اس مزرمات تی تکلف مکوا اس مزرمات تی تکلف مکوا اس را تمخان دا جینه نارزی او زینی کسی وی پا میلیون رزانه زینی کسی پا یورو پای نارزی او پختنو ما زانونو مشرموی پختنو ما زانونو مشرموی نو هر یو سر خو پلونگی نارزی او دستر گلان دی نظاره خو گورا دستر گلان دی نظاره خو گورا نو تا خدای پا شایره نارزی او پا هر یو خکولی زلو بای للخ نوی پا هر یو خکولی زلو بای للخ نوی هر یو غزل پا موسیقی نارزی تو خو نو تیستا کیسا بیل دا نو هر یو کس تا خوزاره نارزی او چه نه جانام شتا و نه جام برمانه دا زندگی پا زندگی نارزی
قدرت در مانا دیر منو نکو کلی غزل نی رواب ربل پا خواب تن در تورغال و تن وسی باران شما تا تیا دیگه شاگردان و تختن پا کو تکی چه باران شما تا تیا دیگه اسمایل تسل زمان دستلی جوندانه سڑای ده جانان که خدای تکوی خس سڑای ده تگای زرگای میرانه هغا غواری چوک چی اوبا 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 سڑای ده او تسل زما د وجود وینا او سا تسل مسترگی او بانه سڑای ده
سلامونه نیک هیله احترامات یو غزل ده ستا یاد زما لزړی ستل زما په وس کې نه وو مور له ماشومه بیلول زما په وس کې نه وو ستا تصویرونه مې ونه سوځول بیا مې کېښول خپل اندامونه سوځول زما په وس کې نه وو د ژړېدلو وس مې و ما درته هم وژړل په وچو شونډو خندېدل زما په وس کې نه وو هغه زما سترګې لیدلې څه خبره نه وه د هغه سترګو ته کتل زما په وس کې نه وو تسلما د رقیب هر ارمان په دې ساته چې د ارمانونو قتلول زما په وس کې نه وو
اوس به راته هر ناروا بیخي روا وه خو شکر چې امی یم شکر چې ملا نه یم اوس لکه چې پیغلو ملا وپېژنم اوس جماعت غوړه حلوا نه راځي دې بیتونو باندې عبدالقادر ملنګ ته بلنه ورکړو
ټینګ تړون د محبت را سره وکړه رضا ښه د زړه نه نیت را سره وکړه رقیبان چا انسانانو کې شمارلي په مینو قضاوت را سره وکړه غزل دی وای پرون په دغه لاره لکه ته داسې سړی څو واره راغلو یاره لکه ته داسې سړی هندارې ته زه ودرېږم زه پکې ورکېږم را وښیې هنداره لکه ته داسې سړی قربان دي شمه مورې ته مې کېپ د زندګۍ پیدا به نه شي پلاره لکه ته داسې سړی غزل غزل راولېږي لاسونه ترې چاپېر کړم په غېږ کې مې ستاره لکه ته داسې سړی خبر در سره نه کېږي اتشله دې زده دي بل چرته شته هوښیاره لکه ته داسې سړی ملنګ به دې له سیوري سره هره خوا تاوېږم بیللې مې چیناره لکه ته داسې سړی
ټپه ده ولې دې روغ ځان لیونه کړ خلک پردی مینې په صبر زړوله شفیق الله رنځور ته بلنه ورکړو چې راشي او غزل را واوروي
وایي زه درنه لاړم خو مې یاد در سره تل پاتې دی زما د وینو څاڅکی تا ته په هر پل پاتې دی نور بے غیرته دی دا یو سړی چې خلک وژني زمونږ په کلي کې بس دغه یو اتل پاتې دی او ستا د ستم له برکته زه بدرنګه شومه ما به څه کړي وي چې ستا رنګ لکه ګل پاتې دی
بشیر ګواښ وایي اوس هم د لیکلو او لوستلو بلا شوق لرم اوس هم د لیکلو او لوستلو بلا شوق لرم اوس هم په ورغوي ستا نامه لیکم او لولمې په دې بیت سره راغواړو ځوان او خوږ ژبه شاعر فرید احمد تسکین نه ژاړه ما نه ویل خو تا ویل تا نه غوښتم تا ته مې په خپل وجود کې سا ویل تا نه غوښتم ستا غرور به څه وي څانګې څنګه مې را ماته کړې ستا غرور به څه وي څانګې څنګه مې را ماته کړې تا ته مې د خپل ژوندون رڼا ویل تا نه غوښتم دومره مې ته وستایلې ځان باندې مینه شوې ما ته وجودي فلسفې دا ویل تا نه غوښتم ولې دې تسکین کړم ولې دې زه خپل کړم تا خو به زما نوم ته ګناه ویل تا نه غوښتم ستا ملاقات لکه د اوړي غرمه د هر ویښتونه مې خولې وباسي په دې باید خوږمنځ هغې راغواړو اوس د ځان په اړوند پرېکړې نه عاجز یم چې مې کومه چاره بده کومه ښه ده خو په دې وخت کې بیخي په دې یقین یم چې دوستي یوه حسینه شان دوکه ده نور بای سات ملمینی ده همه بشریت پا زنزیرونو می ده خپل زر لیوانای تڑلی او خالق ستا ده دی سرکش شرب مخلوق لویره اوس می ده کور ده دروازه پا خلقی سپای تڑل
اوس هم ده لیکل و الوستل و بلا شوق لرم اوس هم پا ورغوستان عملی که مولولمی پا دی بای داود تا پان تا بلا نور که اوس
لومړی دیدن و پا و لاری بیا می ونه لیده چه لاری لاری پسی لاری بیا می ونه لیده نور بیتونه ندی را تید دغه دی لاری یو شعر ما لیکلی و ډیر پخوا که چیر تا هغه په لاس راغی په ویښو سترګو په خوبونو پسې لاړه لاړه زموږ زندګي په ارمانونو پسې لاړه لاړه او زموږ له لاسه به اوس څه وشي او څه کوی شو زموږ له لاسه به اوس څه وشي او څه کوی شو چې زمانه په ګمانونو پسې لاړه لاړه او جرس غږېږي مخکې خلک چالی دلی نه دي جرس غږېږي مخکې خلک چالی دلی نه دي دا قافله په څو نومونو پسې لاړه لاړه بیرته به خدای زده چې را وګرځي په دغه لاره د ګړۍ ستن و په وختونو پسې لاړه لاړه او انور مراد ته دې ډالۍ کاروباري د مینه نه کوي خواري مه کوه کاروباري ده مینه نه کوي خواري مه کوه هغه جینۍ چې مثالونو پسې لاړه لاړه او ساز رګېده ساز رګېده خو کیفیت د درد او مینې نه و دنیا په تشو آوازونو پسې لاړه لاړه ټپان ولاړ واجبه غوندې کیسه یې وکړه زموږ شاعري هم په مخونو پسې لاړه لاړه
پیار سوا رنائے روڑا لنگ پیار سوا رنائے روڑا ادم چماسو ہوائی روڑا لنگ پیار سوا رنائے روڑا ادم چماسو ہوائی